سلام، ساعت 3 پس از 4 به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با من ستار فروخ. یک هیئت ارشد پاکستان در کابل است و با مقامهای افغان دیدار می کند. وزارت داخلی افغانستان گفته که در نزدیک 2 هفته اخیر ده ها غیر نظامی در حمله های طالبان کشته شده اند. و هند بار دیگر بلندترین آمار مبتلایان ویروس کرونا را ثبت کرده. تفصیل خبرها. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در رأس یک هیئت ارشد پاکستان امروز به کابل رسید. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در توییت گفته که این هیئت با مقامهای افغان درباره صلح، موضوعات امنیتی و دیگر مسائل بحث خواهد کرد. محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهوری افغانستان برای پاکستان روز جمعه بر رادیو آزادی درباره سفر این هیئت چنین گفته بود:
این هیئت جزی از امو روند جاری مذاکرات بین افغانستان و بین پاکستان است که از 8 ماه به این طرف آغاز شده که همکاری پاکستان در مورد پروسه صلح هم جزیش است.
پیش از ورود این هیئت پاکستان به کابل، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در نشست سه جانبه با وزیران خارجه افغانستان و ترکیه روز جمعه ابراز امیدواری کرد که نشست استانبول درباره صلح افغانستان بعد از عید فطر برگزار شود. در اعلامیه مشترک که در پایان نشست نشر شد، افزایش خشونت‌ها در افغانستان محکوم شده و روی آتش بس فوری در این کشور و بر ایجاد فضای مناسب برای موفقیت گفتگوهای صلح تاکید شده است. قرار بود نشست استانبول در 24 اپریل برگزار شود، اما پس از آن که طالبان از اشتراک در آن خودداری کردند تا پس از عید فطر به تأخیر افتاد. والی هرات میگوید که در انفجار در یک مسجد ولسوالی پشتون زرخون 12 تن از طالبان کشته شده و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالوحید قطالی به رادیو آزادی گفت که انفجار در قریه مارآباد ظهر امروز رخ داده. قطالی افزوده که این رویداد زمان صورت گرفت که افراد طالبان سرگرم ساختمان و واسکت های انتحاری بودند. طالبان هنوز در این باره چیز نگفتند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در نزدیک 2 هفته اخیر 63 غیر نظامی در حمله های طالبان در کشور کشته شده و 180 تن دیگر زخم برداشتند. طارق آریان سخنگوی این وزارت بر رسانه ها امروز گفت طالبان از 25 ماه حمل تا کنون 6 حمله انتحاری و 62 حمله انفجاری را در مناطق مختلف انجام دادند. او افزود که نیروهای افغان در پاسخ به این حمله های طالبان شماری از قماندان های برجسته و افراد این گروه را کشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اظهارات سخنگوی وزارت داخله را رد کرده و در توییترش نوشته که این گروه هیچ حمله علیه افراد ملکی نکرده. از زمانی که روند گفتگوها بین افغانان در ماه سپتامبر پارسال در دوحه قطر افتتاح شد، افغانستان شاهد افزایش خشونت ها بوده است. این خشونت‌ها غالباً کارمندان دولت، علما، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را هدف گرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. هند بار دیگر بلندترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را ثبت کرده. بر اساس این ریکارد تازه در 24 اپریل نزدیک به 347 هزار مورد مثبت در آن کشور ثبت شده. وزارت صحت هند میگوید که اضافه از 22600 مورد مرگ و میر هم در 24 ساعت گذشته به ثبت رسیده. مقام ها گفتند که با کمبود اکسیژن، سونامی از همگیری ویروس کرونا در هند سرازیر شده. با جمعیت بیش از 1.3 میلیارد تن، اکنون شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در هند به بیش از 16 میلیون تن رسیده و آن کشور را پس از ایالات متحده در فهرست کشورهای مبتلا به ویروس کرونا در جایگاه دوم قرار داده است. ارمنی تبارهای آمریکایی این تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را جشن گرفتند که قتل عام ارمنی ها را در جریان جنگ جهانی دوم به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخته. اما این تصمیم انقره را خشمگین کرده و ایالات متحده را به بازنویسی تاریخ متهم کرده است. بایدن اولین رئیس جمهور ایالات متحده است که دیروز شنبه در بیانیه رسمی این کشتار را نسل کشی خواند. این بیانیه در روز یادبود کشتار ارمنی ها صادر شد. این کشتار در آغاز سال 1915 در جریان امپراتوری عثمانی صورت گرفته. و 93مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار زیر سایه ویروس کرونا امشب در لس آنجلس برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، این رویداد سینمایی در مکانهای باز و سربسته برگزار و به طور زنده از تلویزیون نشر خواهد شد. در این مراسم به بهترین فیلم ها جایزه داده می شود. ساوند آف میتل، جوداس اند بلک مسیا و د ترایل آف شیکاگو شامل 8 فیلمی هستند که برای دریافت جایزه اسکار نامزد شدند. قرار بود مراسم اسکار 2021 در ماه فوریه برگزار شود، اما بنابر همگیری ویروس کرونا برای 2 ماه به تأخیر افتاد. پایان خبرها از رادیو سودی. در ادامه برنامه عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداري فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه ل ازادي راډیو.
سلامونه د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره مبارزې خبرونه ته شرق لاس. د دې اونۍ په خبرونه کې د بحث موضوع مو د افغانستان په ګونبکونی کې د فساد شتون دی. شنوندگان عزیز سلام، شما صدای ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 در رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه عدالت و مبارزه با فساد روی چگونگی وجود فساد در گمرک های افغانستان بحث خواهیم کرد. در این اواخر سرپرست وزارت مالیه به چندین ولایت کشور سفر کرد و دیدار نزدیک از گمرک های افغانستان داشت و شعارش را نیز مبارزه با فساد در گمرک های افغانستان گفته است. تاسی کولی سی چه د خبرونې د موضوع په تړاو زموږ سره په دې شمیرو اړیکه ونیسئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. 0999 40 53 40 او 0902 50 55. شنوندگان عزیز، شما می توانید در رابطه با موضوع امروز که چگونگی وجود فساد در گمرک های افغانستان است به شماره های 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55 به تماس شوید. برنامه عدالت با مبارزه با فساد تا یک ساعت دیگر ادامه خواهد داشت و به ساعت 4 این برنامه به پایان می رسد. بس امروز ما روی چگونگی وجود فساد در گمرکای افغانستان است. مهمانان ایرا که در این برنامه با خود خواهد داشتیم آقایان قیوم نظامی، رئیس اداره یالی مبارزه با فساد اداری، و همچنان سخنگوی وزارت مالیه آقای رفی تابی و ناصر تیموری را از دیدبان شفافیت، و نیز یکی از رئیسان پیشین گمرک ننگرها را نصرالله صاحبزاده را با خود خواد داشتیم. در این برنامه تا روی چگونگی وجود فساد در گمرک های کشور بحث و گفتگو بکنیم. در این قسمت برنامه خوش آمدید میگیم به آقای نصرالله صاحبزاده، رئیس پیشین گمرک ننگرهار. میخواییم که یک بک‌گراند و یک پیش زمینه در رابطه با وجود و فساد در گمرک ها داشته باشیم و چگونگی آید این گمرک ها. بعد بحث را با مهمانان دیگر دنبال میکنیم. صاحبزاده صاحب، شرق لس خبرونه تا در ازادی رادیو خبرونه در عدالت و فساد سر مبارزه خبرونه ده گمرکونی که در فساد موضوع یو لدیرو پیچلو موضوعگانو چخه ده، او هم دارنگه کلونه کیش چه در شهرونه مرکول کیش چه پا گمرکونی که باید در فساد سر مبارزه وسی. تاسی چلتا یو دوره تجربه در ریاست درلی در ننگرهار پا گمرک کی اول که دسی یو شایسته بگراوند مشترکی چه در افغانستان گمرکونه در افغانستان در کلنه اوایدو پوری چمره اغیز لری او د چی شایسیت لری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ول تاسو نه ډیر م او همدارنګ تاسو میلمانه شیل تناستی تام سلامونه او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. منګ تاسو باید په دې باندې وپوهیږئ چې ګمرکونه د مملکت د ملاتیر ګمرک په اقتصاد کې مهم رول لوبوي. همدغه ګمرک دی چې منګ تاسو ته جابس کریټ کوي، اقتصادی پرمختګ کې وده کوي. منګ تاسو امنیت د همدې د ګمرک د لارې ساتو. که ډاکټر دی د همدې د ګمرک د لارې معاش اخلي، او که معلم دی د همدې د ګمرک د لارې معاش اخلي. په ګمرکونو کې تل هر رئیس یا هر مشر چې ګمرک هدف او فکر او اراده همدا وي چې موږ څنګه وکولای عواید لوړ کړو، سوداګرو ته خدمات وکړو او د فساد کچه کم کړو. یو شی باید یادونه وکړم چې په ټوله نړۍ کې په ګمرکونو کې ستونزې شته. د فساد کچه کمول د موسسې د ټولو هدف دی. ولی هغه مسائل چې هغه د دې لامل کیږي چې هغه په ګمرکونو کې فساد ته لار هواري، زه غواړم چې په هغه باندې لږ وغږیږم تاسو سره. بخنه غواړم چې تاسو سوال دا و چې د ګمرکونو ونډه د مملکت په اقتصاد کې نو هغه مهم رول لري. تاسو وګورئ زموږ تاسو بودیجه تقریبا 1.6 شاوخوا رفیع سے بدلته ای شاوخوا 1.2 میلیارد امریکایي ډالر ده، چې موږ تاسو بیا 2.2 میلیارد امریکایي ډالر خپل داوایدونه یې دغه کوو مرفوع کوو. نو تبن پاغه کې د ګمرکونو ونده، د داوایدو ونده، د پرایویټ سېکټر ونده دا ډیره زیاته. او ګمرکونه هغه مهمه برخه ده. هغه لاملونه چې هغه منګه فکر کو او هغه ما په وخت کله زه رئیس په ننګرهار ګمرک کوم چې ما لیدل چې هغه د فساد لامل ګرځي. ځینې مسایل داسې دي چې په ګمرکونو کې د ساختمانونو د بشپړ ساختمانونو نه موجودیتونه دي. ځینې ګمرکونه د ځای پراخوالی ځای پراخه نه چې هلته مامور تشریح وکړي. په سیستم په قوانینو کې هم موږ او تاسو ستونزې لرو. قیمتي خودنه، تعرفه، د مسلکي مامورینو والی، تجارانو خپله پوهه، ځینې مسایل داسې دي چې د بلټي مالونه دي، متفرقه مسایل دي، د ټیشي کوډونو مسایل دي، د ترازوګانو او د یخونو او د منظم پارکونو نه موجودیت دی. دا هغه مسائل دي چې ریښتیا هم فساد ته پکې لاره واري. موږ تاسو کله چې ما هلته من هیڅ رئیس مې هلته کار کوونه، زه دغه مسائل سره همیش مخامخ کېدلم. په دې مسایلو کې د مرکز مرسته ډېره زیاته اړینه ده. د مامورینو ټریننګ، د هغوی ظرفیت سازي دا ډېر زیات مهم دي. هغه مسائل چې په خپل موږ او تاسو پورې اړه لري چې هغه موږ او تاسو کولای شو چې د دې مخنیوی وکړو، هغه دا دي چې د بیروني دوایرو د مداخلې مخنیوی باید وکړو. د قوانین باید یو شان ټول ولایتو کې تطبیق شي، که هغه ننګرهار دی او که کندهار دی او که خوست دی او که پکتیکا ده که پکتیا ده که نیمروز نور ولایتونه دي. ځینې وختونه کې داسې لیدل کېږي چې ګمارنې هغه د یو منظمې پروسې پر اساس باندې نه کیږي، هغه د شخصي ارتباطاتو پر اساس باندې وشي. هغه بیا ډېره مشکله ای چې یو رئیس هلته لاړ شي او هغه د ټول مسایل په یو دفعه باندې.
صاحبزاده صاحب، هر وخت داسې انګېرل کیږي چې یو څوک چې په ګمرک کې دنده اخلي، که حتی هغه یو عادي مامور هم وي، پیغام اصطلاح هغه نږدې خلک ورته وایي چې والا کار دي جوړ سو. هغه په دې مانا چې دا دغه پیغام موږ ته رارسوي چې د فساد کچه دومره لوړه وي چې یو عادي مامور چې یو څوک په ګمرک کې وظیفه اخلي، خلک ورته وایي چې والا کار یې جوړ دی، ګمرک کې وظیفه اخیستی. دغه تصور ولې شتون لري له ګمرکاتو څخه؟
دغه موضوع ته زه راتللم. یعنی دا مهمه موضوع ده، خپل عامه پوهاوی ډېر زیات مهم ده. یعنی دا ډېره رښتیا هم مال لپاره مې هیڅ رئیس ډېره ستونزمنه او ډېره مشکله وه چې کله ګمرک ته لاړلم نو ټول خلکو همدا فکر کا او درته سره همدا فکر چې اوس به بنگلې او موټری به یو درې موټری به یو ګردان به یو کیسې به متاسفانه د سینه د هر څوک چې التزی یادی په یو پاک فکر باندې دی او هغه د فساد لپاره نه دی ولی موږ هغه اساسي مسائل چې هغه د فساد عامل ګرځي چې هغه باید موږ تاسو ځان نه شروع وکړو ولی سیستمونه ډیر مهم رول په دې کې عملی کوي چې هغه موږ تاسو نه دیده باید ونه نیسو یعنی که مامور لپاره ته هغه سہولتونه چې ورته ضرور دي که د هغه معاش دی د هغه د وظیفې مسؤلیت دی د هغه خپل امنیت دی اغلته د هغه لپاره هغه سہولت چې هغه پکې وشي کولای موټر تشریح کی هغه یو منظم سیستم ولري زه فکر کوم چې بیا مامور دې ته نه مجبوریږي چې هغه دې حتمن فساد وکړي ازما بس په دې باندې دی چې موږ او تاسو هغه غټ مسایل چې هغه ریښتیا هم په دې کې موږ سره مرسته کولای شي چې د فساد مخه ونیسو هغه موږ او تاسو ډیر وخت هغه هیر کړی دی او همیشه په دې باندې فوکس کړی دی چې مامور لاړ او دا به د خیر سره لکه څنګه چې تاسو ویلې دا به اوس په څو ورځو کې ځان ته کور اخلي او نور مسایل زه وایم که په دې باندې کار وکړو چې څنګه کولای شو چې دلته یو منظم بستر آماده کړو او دغه مامور په درسته طریقه باندې کار وشي کولای
خو دغه اصل مشکل اوس دغه اصل مشکل ته کراسو تقریبا شل کاله یا نولس کاله کې چې د افغانستان حکومت وایي چې موږ ګمرکونه الکترونیکي کوو او سیستمونه جوړوو چې دغه پیسې شخص لاسته ونه لویږي دا څه علت دی آیا دلته مافیایي کړې سته آیا حکومت نه غواړي آیا هلته څوک چې کار کوي هغه نه غواړي چې دغه سیستم شفاف سي او دا سیستم برقی جوړ سي دې ته بیا اړتیا نه وي چې د شخص کار وي او هلته لاسوهنه پکښې وسي
ګوره موضوع دا ده چې موضوع دا ده چې موږ تاسو مملکت کې تقریبا 240 کاله جنگ روان دی په همدې باندې دا کار وشي چې دا مملکت د خپو نه وغورځېږي په اقتصادي لحاظ په خپو نه وي ولاړ نو دا هماغسې اوږدمهاله برنامو او اصلاحي برنامو ته اړتیا لري چې زه چې څومره معلومات لرم وزارت محترم مالیه کسیلي رهبري ده او که پخوانۍ رهبري وه په همدې باندې کار کړی چې سیستم کمپیوټرایز کړي ډیجیټل سازي کړي سکینرونه نصب کړي تلي نصب کړي چې دا هغه غټ غټ مسایل دي ډېر مسایل موږ تاسو کمپیوټرایز کړل چې دا زموږ سره د ټي سي کوډونو مسله دا اوسې مانونه راځي یو منظم سکوډا سیستم موږ تاسو لرو ولی دغه سیستمونه چې عمل غورځيږي هلته امپلیمنټ کیږي د کیسې پیدا کیږي دا یو څو وخت اړتیا لري چې دا په کلار کلار هغه لیول ته ورسیږي چې ریښتیا هم لکه په نړۍ کې چې لسنه فیصد پورې ستونزې شته فساد مسایل موجود دي چې افغانستان هم هغه لیول ته ورورسي دا یو څو وخت اړتیا لري او دا زما نظر بدای چې په خصوصا د وزارت محترم مالی په رهبری کې باید تغییرات ډیر زر زر رانه شي کوشش وشي یو څوک راولي په هغه باندې اعتماد وکړي صلاحیت ورته ورکړي او یو څه وخت ورته ورکړي چې هغه وشي کولی هغه برنامه چې د فساد د مخنیوي لپاره لري او هغه برنامه چې د عوایدو د لوړوالي لپاره لري او هغه برنامه چې سوداګرو ته د ښه خدمتونو په خاطر باندې لري د ساختمان په برخه کې دي او یا د نور د سیستمونو او یا د ظرفیت سازي او د هماهنګۍ په مسایل دي دوی ته وخت ورکول شي چې دوی وشي کولی په خپله طریقه باندې دا مسایل حل کړي
ډېره مننه تاسو ته درګرځم اوس به وار ورکو رفی طبي د مالي وزارت ویان ته تابع سو بسیار خوش آمدین به برنامه آنچه که مورد توجه است سرپرست وزارت مالیه کم از کم در صفحه فیسبوک اگر ببینین در حدود 5-6 پست متواتر کرده در رابطه با مبارزه با فساد در گمرک های افغانستان و خودشانم بعضی ویدیوها را نشر کرده بودن که بلنگرها رفتن و همچنان به هرات رفتن از مردم شنیدن نزدیک مشکل گمرکا در واقع چه وقت حل خواهد شد در حالی که به اساس گزارش بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان کم از کم سالانه در حدود $500 میلیون در گمرک های افغانستان به تاراج میره
سلام به شما و شنونده های محترمتان و از خمال سارجا تاسم میخیم که کمی به تاخیر به برنامه شما آمدم بحثی اصلاحات در گمرک شما گفتین افغانستان عملا در سطح سر کشور در حدود 11 گمرک فعال ما داریم و اصلاحات در گمرکات یکی از نگرانی ها و همچنان از اولیت های کاری رهبری وزارت مالیه است، ولی ما در چهار کاتگوری یا روی یک چهار برنامه بسیار بزرگ کار میکنیم که تا ختم سال 1400 ما بتونیم در تمام گمرکات کشور و اصلاحات داریم. بخش اول از این است که ما سر ساختارهای جدید الکترونیکی کار میکنیم که عملا شما در چهار گمرک شاید هستین، از طریق رسانه شاید شنیده باشین که ما ترازوی دیجیتالی را عملا اونجا نصب کردیم و این اصلاحات به خاطر ازی اومده که یک سیستم بسیار مدرن است، از اروپا ما این انتقال دادیم به افغانستان آوردیم و این سیستم همزمان میتونه که مامورین گمرک ما از نمبر پلیت موتر گرفته تا با هویت راننده و همچنان شرکتی که معمولای گمرکی رو بار کردن تمامش ثبت سیستم میشه و همچنان ما برای نگهداشت یا حفاظت از شارهای خودم این کار را میکنیم که وزن هم همزمان موجه تنظیم میشه و در ترازوی دیجیتالی و ثبت سیستم میشه. یعنی این سیستم خوبی شیش که ما عملا در کابل هم میتونیم از این سیستم رهبری وزارت مالی از این نظارت کنم، ولی این که ما این کل سیستم و تمام گمرکا انتقال دادیم حدود 18 ماه را دیگر در بر میگیره و یک سیستم است که ساخت ساز و همچنان اصلاحات این بخش و تیمارا که آموزش میده نصف از این یک در زمان گیره. بخش دوم ما همچنان ما سر ریفورم یا اصلاحات در بخش منابع بشری خود مصروف هستیم که این یکی از مشکلات کلان است که متاسفانه ما در بعضی گمرکا مشکل داریم که ایره ما عملا کار میکنیم و ما روی یک فایز ارکتی همکارای خود کار میکنیم که برازو اول نقش عواید و گمرکات را برازو واسه بسازیم. در مرحله سوم ما در بخش اطلاعات یا آگاهی‌دهی متاسفانه کارهای مثمر در سالهای گذشته نشدن، یعنی عملا ما باید مردم را تشویق بکنیم بیشتر که وا پرداخت مالیه را یا تکس باید از مسئولیت ها و وجایب ملی خودی را حساب کنه و بالاخره ما بتونیم در جمهوری عواید باید پیشتاز باشیم. ولی مرحله چهارم ما روی هماهنگی یا روی یک پلتفرم مشترک با نهادهای مسئول کار میکنیم. مثلا شما شاید بودین که دو سه روز پیش سرپرست وزارت مالیه با سرپرست وزارت امور داخله دیدار داشت که از آخازی های خود سر که به این بخش ها این مشکلات باید با ما کل ادارات با ما کسیف داده که عملا کار ما مشترک با وزارت امور داخله، وزارت ترانسپورت، وزارت پیلامه و همچنان خود وزارت مالیه، یعنی ما روی تفهم نمای مشترک کار میکنیم که بالاخره با مشکل در گمرکات و شارع رسیدگی کنیم.
بسیار خوب، سوالی که مطرح میشه یه از بیشتر با آقای صاحبزاده هم گفتم، اما سطح گسترده فساد در گمرکا به اندازه ای است که به اصطلاح عام زمانی که کسی وظیفه میگیره در یک از گمرکا به عنوان یک مامور عادی دوستا و اقاربش برش میگن که به شک زندگی تامین شد. این یک پیامی است که برای اما معنای اولیش ای است که یعنی در جای پول رفتی و معاش ماموریت بیشتر در نظر نمی گیرن چون اندازش کم است، بیشتر هم بود فساد زیر در نظر می گیرن و 20 سال است که نهادهای دولتی و حکومتی تلاش دارن که جلو مبارزه با فساد را بگیره. در آخرین مورد هم شما 7 نفر از گمرک ننگرهار سبکدوش ساختین. چرا امی در می حدود چند سال گذشته برنامه اصلاحی که وزارت مالیه داشته نتانست تطبیق بکنه؟
ببینید اینجا ما دو مشکل بسیار بزرگ داریم. یکی خب بس ازی بوده که در اتو مانا نمیده که در 20 سال گذشته برای ساختارا و زربران ها در حکومت کار نشده. عملا در وزارت مالی عمل شما ببینید ما سر بخش های پالیسی سازی و ساختارا، قوانین و مقررات و همچنان خود ساختار بودجه و ریفورم ها به حد به اندازه زیاد کار شده، ولی عالم رهبری وزارت مالی جدید که آمده کل تلاش ما بیست ما به دیگه از حالت نهاد پالیسی ساز باید ما بریم برای کارای اجرایی خود. شما عملا میبینید که شاید رهبری وزارت مالی از شروع 3-4 ماه شاید 4 روز یا 5 روز به کابل نباشه. عملا ما یعنی شخصا خود ما با سرپرست وزارت مالی در تمام سفرها همراهی داشتم، یعنی ما رفتیم پکتیکا، رفتیم ارگون، رفتیم مثلا ننگرهار دو سه بار، رفتیم فرا، رفتیم همون مثلا هرات سفر کردیم از گمرک اسلام قلعه، همچنان بلخ رفتیم، حیرتان. یعنی به این معنا که مال کارهای خود به شکل اجرایی و تمام کارها رو باید به شکل جدی نظارت کنیم. کار وزارت مالی حال کار پشت میز نیست. ما اگه بخوایم که عوایدو بلند ببریم یا حداقل بتونیم با مشکلات مردم رسیدگی کنیم یا حداقل ما باید که یک کمی خود به خود کفایی کنیم کنیم، باید موازات کار پشت میز بریم و کار ما باید به شکل نظارتی و اجرایی باشه. بخش دوم سوال شما میست که ما چرا نتونستیم بر ازی کمی کاسیار رسیدگی کنیم، این که یکی از مشکلات کلان ما متاسفانه است که ما هنوزم سیستم الکترونیکی در افغانستان نداریم و ای به این سرال مثلا ما یکی از مثالایی که ما در گمرک اسلام قلعه رفتیم به حدود 800 جریب زمین از چهار طرف شدی حاطه کرده دو متر دیوال است. داخل گمرک ما میبینیم که کمیشنکار هست و در او یک آدم عادی هست، یک نفره که هویتش هیچ مشخص نیست، از موتر خازی میکنه. این حال ما پست کابل آمدیم امیدیم مکمل شیستیم که خوب با شرکت انکشاف ملی و همچنان در ساختارا یا با امکارای خود تمام مواردش حل کردیم. اول حال در چهار در سه فاز ببخشیم سه فاز عملا ما سر گمرک اسلام قلعه تمام اصلاحات بهش کارای شرجبی شده باید دو کار شود تا که ما نتانیم سیستم را الکترونیکی نسازیم، تا که ما نتانیم تا او زمانی که هویت کل رانداتش ما ثبت نشه، تا که ما شرکت های ترانسپورتی را ثبت و راجستر سیستم دیتا نکنیم، به هیچ صورت من نظر ما نمیتونیم که در عواید خود پیشتاز باشیم. یا
تا چه زمانی یک زمان مدت شما تعیین کرده این برزی؟
بله ما در مصوبات اول برتون گفتم که تا 18 ماه یعنی 18 ماه عملا این سیستم روان است که هم سیستم های گمرکی باید کلش دیجیتال شود و هم هویت تمام شرکت ها و کسایی که در بخش های محموله های گمرکی دخیل ثبت سیستم راجستر شود.
بسیار خوب آقای تابعی و آقای صاحبزاده به شما برمیگردم. آقای تیموری از دیدبان شفافیت افغانستان، ناصر تیموری با ما هستند. دیدبان شفافیت افغانستان هم همیشه کارهایی در رابطه به کارهایی و پروژه‌هایی که در رابطه به وجود فساد در اداره‌های افغانستان کردن. آقای تیموری، ارزیابی شما از گمرک‌های افغانستان چی بوده تا هنوز؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما مهمان‌ها در بحث و شنونده‌های عزیز. گمرکات افغانستان یکی از منابع عمده عایداتی افغانستان است. همکارا در بس به او اشاره کردن، زمانهایی بود که حدوداً 50% کل عواید از گمرکات می آمد، اما در حدود 30-35% هیچگاه کمتر نبوده. بنام البته آمار هست که بر اساس عوایدی است که جمع‌آوری میشه. همکارا در بعد شاید آمار بروز شده را شریک کنن، اما آماری که من از گذشته است یعنی بین 800 تا 900 میلیون دلار سالانه عوایدی است که از گمرکات در افغانستان جمع‌آوری میشه. اولین ملاحظه و موضوعی که ما در گذشته هم اشاره کردیم و رویش بحث‌های مختلف هم شده، یکی است که یک قسمت کلان از عواید گمرکی به خاطر فساد، فرار مالیات و ورود اجناس به صورت غیرقانونی عوایدش از دست میره. محاسبی که ما کردیم و بعضی از شرکای بین المللی هم را انجام دادن، یعنی گفتن نیمه از آن چه که جمع‌آوری میشه نیمه دیگه از دست میره. هرچند رئیس جمهور یکان وقت یا آمار بلندتر هم گفتن، 50% خودشان هم گفتن یعنی نیمه از کل عواید. اما این یک چیز بسیار تکان دهنده است که چرا عواید گمرکی برای کشور مثل ما که نیاز بسیار جدی داریم از دست میره. تلاش های زیاد شده به شمول تلاش های اخیری که از طرف وزارت مالیه سرپرست جدید وزارت مالیه انجام میشه، اما مشکلات بسیار بنیادی وجود داره که من با وجود همین بحث‌هایی که اخیراً شده از سوی سرپرست جدید وزارت مالیه، من می‌بینم بعض چیزهایی تو یک رقم مشکلاتش در گذشته باقی مانده که ظاهراً هیچ امید بر راه حلش نیست. من یک مثالش هم میگم، مثال همین اسکنرها در گمرکات است. اسکنرهایی که در گمرکات خریداری شده حدوداً فکر کنم 14 تا اسکنر در همین نقاط گمرکی ما به شمول میدان هوایی کابل، این اسکنرها به یک هزینه نسبتاً بلند از سوی آمریکا خریداری شد برای نقاط گمرکی افغانستان تر. تسلیم شد. اینا از حدود سال 2014 اینا غیر فعال شدن. این که خودشان خراب شده یا غیر فعال ساخته شده یک بحث جداگانه، اما دیدگاه ما یه است که قسمتش ما میفهمیم که غیر فعال ساخته شدن. از اون سال تا امروز که ما شما صحبت میکنیم اینا پس فعال نشدن، به خاطر از اینکه قرارداد اپریشن مینتیننس از اینا یا همو حفظ و مراقبت از اینا نتانستن به موقع، این را با همو شرکتی که میتونه همی کار را انجام بده این را به امضا برسانند. من خودم شخصا در یک جلسات کمیسیون تدارکات ملی بودم که همی قرارداد آمده، اما بنابرای دلایلی که وجود داشته این امضا نشد. من از پاینده صاحب هم شنیدم که گفتن که ما یک تعدادی از ماها را گفتن که ما اینا را جور میکنیم و این موضوع را بردیم در کمیسیون تدارکات ملی و جور میکنیم. برای من این هست یک پژوهشگر یک کسی که این موضوعات را تعقیب میکنیم، چه شواهدی میتونم من از پاینده صاحب یا رهبری جدید بشنوم که متفاوت باشه از اون چیزی که مثلا ارغن دیوال صاحب گفت، قیومی صاحب گفت، کلیل حکیمی گفت، همین چند وزیر مالی که پی در پی آمدن، هر کدام از این امیر گفتن ما جور میکنن اما جور نشده. اینجا مشکل چی هست؟ نه مشکل تخنیکی هست یا نه مشکل تخنیکی نیست، مشکل بحث فساد است، بحث از این هست که جور شدن از اینا باعث کاهش فساد میشه. این مثال ها و نمونه ها نشان میده که مشکلات در این چی بسیار بنیادی است و به او بنیادهای از این موضوع هر زمانی که باشه باید پرداخته بشه. در غیر از اون ما پیشرفت کلان و ما هدف از این که ما اوائل هر دو برابر کنیم ممکنه نرسه.
خب بسیار تشکر تیموری صاحب، شما برمیگردم با آقای صاحبزاده صاحب برمیگردم. آقای صاحبزاده صاحب، تحصیل یا شخص با توگه چلتم و کار کردی یا پویجی، فکر کوئی چه اگه اساسی ستونزه مثلا که مشخصا نورگی رو دننگرهار پا گمرک کی چی شو؟
گوری کلا چه منگه اتاسه من حیث رئیس ده گمرک تزوم من حیث رئیس ده گمرک مقرریگو نو آلتا طول ولایتون تا تارگیت ورکول شوی استا ده ولایت ده اوله موضوع دا ده چې زما نظر دا ده چې ولایتونو ته باید ټارګټ ورک نکړل شي. لکه ورته وایي چې ته باید 40 میلیارد افغانۍ وکړې او یا 20 میلیارد افغانۍ وکړې، دغه ټارګټ د دې پر ځای باندې خپل ریاست عمومي د ګمرکاتو ته ورکړل شي. دلیل دا ده چې کله ولایت ته ټارګټ ورکړل شي نو د رئیس ایوالویشن ارزونه هغه د ټارګټ پر اساس باندې کیږي چې آیا د عواید څومره راټول کړي. زمو په نظر دا چې دغه ټارګټ په ځای باندې رئیس ایوالویشن یارزونه د هغه د موثریت، د هغه د مسؤلیت، د تجارت، د خدمتونو په دې مسایلو باندې قانون په عملي کولو، د پالیسیګانو په عملي کولو باندې وشي، نه دا چې دغه ټارګټ د تور تور کړي. بل ستونزه چې ما په ننګرهار کې ولیدله هغه دا ده چې یو شی چې په ننګرهار کې به موږ تاسو کوشش کوو چې ننګرهار کې نسبي قوانین، پالیسیګانې، اصول دا درست عملي کیږي، بیا به په نورو ولایتونو کې په عین شکل باندې نه عملي کېدل. یعنی یکسان سازي د عملي کولو د قوانینو چې دا باید هم مسؤلیت بیرته راځي. اولته غټه ستونزه موږ لپاره همدا وه چې دلته به د تجار کلک ونیوه چې ته مجبور مکلف قانون عملي کړي، تجار به راوټ درنه بدل کړي یو بل طرف ته بلاړ. بل ستونزه چې په ننګرهار کې ما لیدله چې هغې لپاره موږ څو سواره طرحې هم وړاندې کړي دي، هغه د بلتي مالونه دي. بلتي مالونه او یا متفرقه مالونه دا هغه مالونه دي چې دا په یو موټر کې 200 قسمه، 300 قسمه، 400 قسمه آیټمونه په یو موټر کې پراته وي. بیا د هر یو آیټم د دې تعرفه جدای، د دې قیمت جدای، دا موږ مجبور مکلف چې دا په ګمرک کې ساحه باید غټه ولرو. متاسفانه چې د ننګرهار ګمرک ساحه وړه ده، دا باید غټه ولرو چې دا مال تشریح شي او دغه مال بیا هر یو جدا جدا نرخ وټاکل شي، د تعرفې پر اساس باندې کټی سي کوډ نه لري مرکز ته ولېږل شي چې دا بیا بیم ډیر زیات نیوه، اول ته به ځایم موجود نه. چې دا خپل هم د فساد یو لامل دی. د دې لپاره زما نظر دا په هغه وخت کې هم چې د بلټي مالونو نه ځینې مالونه وایستل شي چې هغه قیمتي مالونه دي، نور مالونه او تاسو د وزن پر اساس باندې موږ دوی ته دغه کو، موږ دوی ته محصول کو، دا به وخت هم کم نیسي، تاسو بلارم نه واریږي او د تجار مال به هم زرد مستاس مرک نه وځي.
بل ستونزه موږ تاسو په نګرهار کې دا لرو چې هغه بدل ته په ملي سطح باندې ضرور نه خو زه په یو بل شکل تر شي کم شي ځینې مالونه زمونږ مملکت ته یا د پوره پروسس لپاره یا د نیمه پروسس لپاره یا د یو بل شی د تجربې لپاره هغه بیا ځي ته یو بل مملکت ته چې زمونږ تاسو په نګرهار کې د دیرشو نه څلوېښت کلونو پورې هغه مالونه چې په هغې باندې تخنیکي خلک پوهېږي او زه فکر کوم چې په میډیا کې ویل هغه به ملي مسایل ته به فکر کوم ضربه ورسېږي ولې هغې لپاره یو لار خپل وزیر صاحب محترم د مالی موین صاحبان او رئیس عمومي د ګمرکاتو انسان د ګمرکونو چې ما په خپل وخت نظر ورکړی هغې لپاره دوی باید یو طرحه ولري هغه طرحه هم د دغه څلو پنځو نفرو تر منځ وسي چې هغه باندې هغې کې زموږ لپاره ګټې دي خلکو لپاره پکې جابس دی هغه مسله په ننګرهار تر ننه نه ده حل شوې. بل ستونزه چې ما هلته درلودله هغه د استخدام مسله وه. متاسفانه چې د مرز نه مستقیم نفر را لیږل کېږي پوښتنه نه کېږي چې دغه نفر کوالیفیکیشن استعداد پریویس ورک اکسپیرینس د دغه نفر هغه اتیټیوډ دا مسایل څنګه دي په کار باندې پوهېږي که نه پوهېږي. رئیس ولیږي یو رئیس دوه سوه مامورین بیا نو رئیس سره دا صلاحیت نه وي چې هغه د یو مامور اقلا تغییر کړي یو ځای کې توضیح کړي د معمولي والویشن د هغې ارزونه کله چې دا مسایل رئیس پورې اړونه لري طبعاً هغه بیا نور ستونزې ایجادېږي بیا رئیس نشي کولی چې هغه د فساد سره د مبارزې لپاره کوم پروګرام چې ده جوړ کړی هغه په درست شکل باندې عملي کړي. بل چې په ننګرهار کې موږ لرو چې ډېره جدي ستونزه ده هغه دا ده چې د خم سرحدي ګمرک د هغې تر اوسه پورې د بندروالۍ احاطه نه ده موجوده. هغه د بندروالۍ ته چې داخلي او خروجي سرکونه دي حتماً رفیع صاحب ما سره دا ومني چې په دې باندې به کار روانې خو نهایي شوی نه ده. خروجي او دخولي سرکونه یې جوړ نه دي. د ګمرک ساحه پنځه سوه څلوېښت په ځمکه ده چې هغه تر اوسه پورې نورو خلکو سره په لاس کې ده چې موږ په وار وار دا غوښتنې کړي دي. زه مطمئن یم چې دغه اوسنۍ رهبري که لطف وکړي چې د تورخم د ګمرک هغه ستونزه چې د ځمکې ده پنځه سوه څلوېښت غریبه ځمکه ده لطف دي وکړي دغه ځمکه د تورخم ګمرک ته حواله کړي چې تورخم وشي کولی هر موټر راوړي تشریح کړي پارک کړي ګودام یې کړي چې تجار ورسره ستونزه ونه لري. بله مسله بخښنه غواړم ډېره مهمه موضوع ده تاسو به پوهېږي د تورخم د لارې ډېر په لوړه سطحه باندې زموږ ستاسو ټرېډ موجود وو هغه ټرېډ د تجارت هغه لیول ډېر زیات ښکته شوی دی. دلایل به تخنیکي او سیاسي نور هم وي ولې ځینې شیان چې موږ انډرګراوند درلودل هغه دا و چې سړک ټول پنځلس متره دی په تورخم کې هغه لوري نه هغوی درې سړک لري د صادراتو لپاره جدا لري د وارداتو لپاره جدا لري او د عام خلکو لپاره جدا ساحه جوړه کړي. متاسفانه زموږ ستاسو له لوري نه یو سړک موجود دی چې په یو سړک باندې په یو وخت کې دوه موټرې حتی نشي اوړېدلی. یو موټر مجبوره ده ودرېږي بیا د هغې لوري نه بل موټر راځي. دا خپله هم کله چې موټر نمبر غواړي چې یو تجار نمبر مخکې کړي دا هم بیا د فساد لپاره یو لاره هوارېږي چې دغه مسایل دي چې موږ په ننګرهار کې عملا درلودل.
ډېره مننه صاحب زاده صاحب تشکر. ما فکر میکنم که بخش کلان از پرسش ها راجعه میشه به آقای تابه. آنگونه که آقای تیموری گفتن آیا در نصب امی دستگاه برقی یا سیستم های برقی یا الکترونیک است امی 14 یا 15 دستگاه گرفته شده و ای که قراردادش هم صورت نگرفته تا هنوز البته قرارداد چگونگی نصب و قرارداد تخنیکیش مشکل تخنیکی وجود داره یا مشکل مافیایی آقای تابی؟
شاید تشکر. من صحبت های تیموریان سه بگه اشتباه نکنم از اونا رو میشنیدم از سبزاله سبون. اول خوی قرارداد قبلا صورت گرفته و من شخصا از این اطلاع ندارم که قرارداد چی وقت صورت گرفته و مشکل اساسیش در کجاست. ولی من این رو یاداش گرفتم طبعا با رهبری شریک میکنم و جزئیاتش با شما همچنان. ولی بحث اساسی ما در اینجا بوده که ما سر موضوع فساد را در گمرکات که یادآوری کردن تجربه تبدیل حال ما روی مکانیزمی که کار میکنیم و ما سه کتگوری که اولا یاد داره پشتن برای شما تذکر دادن این است که ما دو کار عمده را ما فعلا انجام میدیم. یک خویی است که ما سر زیربنا و ساختارا در تمام گمرکات تلاش میکنیم که ماشینری باید نو شود سیستم الکترونیکی شود ثبت شناسنامه فرقی یکی از اولویت های ماست. حالا ببینیم ما عملا با وزارت امور داخله کار میکنیم که تمام شرکت های ترانسپورتی جمع راننده ها باید شناسنامه برقی داشته باشن و با ثبت سیستم با ما شود که ما عملا
پیش خود یک سیستم، یک آمار دقیق پیش خود داشته باشیم که کدام شرکت کدام محموله را در کدام تاریخ شامل خاک افغانستان میکنه. راه قاچاقی یکی از بحث‌های بسیار جنجالی به ماست که متاسفانه اگر ما گمرکات را محکم میگیریم فشار میتونیم سر رهبری بیاریم. ما هر گمرک را که رفتیم، من شخصا پیشترم تذکر دادم که با وزیر صاحب ما سفر داشتیم، عملا صرف در پکتیکا ما رفتیم پاولی، از اینکه ما یک راه ورودی در گمرک داریم 48 راه فرعی دیگه داریم. اینا یاده ای باید ما با رهبری وزارت محترم امور داخله کار میکنه که با ما باید در بخش تنظیم راه قاچاقی باید ما کار کنن، همکاری کنن. و در بحث موارد دیگه که ما همزمان سیستم الکترونیکی را کار میکنیم، ما عملا وظیفه ما و مسئولیت خود میدانیم که باید از گمرکات ما هر لحظه ما نظارت داشته باشیم. و شما میبینین عملا ما چند وقت پیش سفر داشتیم به انگارا، اونجا تقریبا در حدود 14 تن از مامورین ما سلوکدوش کردیم از وظایفشان و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشن. یعنی که به این معنا که بحث را که صاحبزاده صاحب پیشتر اشاره کردن که ما نباید برای رئیسای گمرک ما در افغانستان تارگت بدیم، تارگت شاید بر ما یک بسیار کمک کلان را میکنه که ما حداقل اول خود قبل از اینکه ما برای رؤسای گمرک ما در سراسر افغانستان تارگت تعیین کنیم، ما اول یک سروی عمومی را انجام دادیم به همکاری همکارای خود ما، دیدیم هر گمرک را مطالعه کردیم که به طور 24 ساعت به طور اوسط چی تعداد معمولای گمرکی وارد خاک افغانستان میشه، باز آید از ذره تنظیم کردیم. قبل از اینکه موضوع تارگت یا نبودن با بهانه‌ای عجیب و غریب مالمو ساختارا یا مو همکارای ما که دیگه بودن به رهبری وزارت مالیه فریب میدادن که والا امروز چی خوب نبود، اوضاع خوب نبود، امروز والا جنگ بود و والا فلانه جایی تو نشده. ولی ما اول تارگت سروی ما مکمل پورا شده، به اساس از اون ما برای رؤسای خود تارگت تعیین میکنیم که وان نتنن از دست مالیات از ما فرار کنن.
خب وقت تارگت که تعیین میکنین، آیا بهترین راهش بازم همین نیست که همین سیستم برقی شوه کلش؟
سیستم خب کارش عملا جریان هم داره، ولی تارگت هم باید تعیین باشه که حداقل و همکارای ما در گمرک ها باید بر ما پاسخگو باشن.
خب بسیار خوب، تشکر. آقای تیموری، اگر گمرک های افغانستان جلو فساد در گمرک های افغانستان گرفته شوه، به نظر شما با چه اندازه میتونه بودجه افغانستان تامین بکنه؟
تشکر. من فکر کنم قبل از اینکه او را هم صحبت بکنیم که مسلما اون یک موضوع مهم است، اگر مثلا عواید گمرکی در افغانستان دو برابر شوه که یک حالت بسیار ایدئال است، شاید وقت بگیره، خب عواید افغانستان یعنی ما حدود 2 میلیارد سالانه جمع آوری میکنیم، همین 2 میلیارد 3 میلیارد میشه که میتونه یک فیصدی بین 10-15% بودجه ملی را یعنی شامل مسائل انکشافی و عادی میشه او را پوشش بده. اما این موضوع موضوعی هست که حداقل به دوران آقای اشرف غنی این موضوع بسیار روی از تمرکز شده، روی از بسیار صحبت شده و تعهد شده که تغییرات می آید و عواید گمرکی بلند میره. من در نخست می خواهم بگم که بحث افزایش هزینه عواید از گمرک ها تنها بحث وزارت مالیه نیست، هرچند وزارت مالیه هم در اون مسائلش هم تلاش کرده که دخیل بشه، خصوصا وزارت مالیه از مدت خواست که یک یونت پلیس هم داره به نام مراقبت سیار که کسایی که اموال بدون محصول داخل کشور میکنن اونا رو ترصد میکنه، باجه مسئولیتش پیشگیری از اوسته. اما من فکر نکنم که تنها بحث مراقبت سیار بتونه همه افغانستان رو پوشش بده. نیروهای امنیتی، پلیس و اردو و امنیت که کلن سرحدات مسئولیتشان به دوششان است، اونا بسیار نقش عمده دارن در این که اموال غیرقانونی را داخل کشور نگذارن و اموالی که داخل کشور میشه اینا گمرک شود. موضوع دوم موضوع مداخله زورمندای محلی و سیاسیون از کابل در امور گمرکات است. این مداخله فقط برای ازی است که اینا هم بتانن اما سهم خود از گمرکات به دست بیارن. مثال میتونم یک مامور در یکی از گمرکات، مامور به اصطلاح ترازو در یکی از گمرکات یک هیئت دستگیر کردن و بعد از این که سرنخش خواستن پیدا کنن دیدن که این از طرف رئیس شورای ولایتی همون ولایت تعیین شده و یک مقدار مشخص پول همروزه برای از او رئیس شورای ولایتی میده. اگر قرار باشه به این شکل ما کارکنان گمرکی تعیین شده باشن میتونی یک حمایت برای کارهای فسادآلود خود داشته باشن، واقعیت امری است که ما زیاد تغییر آورده نمیتونیم. یک رئیس گمرک که از کابل روان میکنیم در مقابل رئیس شورای ولایتی یا در مقابل از اون مامور بسته پنجی که رئیس شورای ولایتی او را تعیین کرده چه کار را انجام بده، او را منفک کنه؟ نمیشه. اول خب متاسفانه مامورین دولتی صلاحیت ندارن که منفک کنن، تبدیلش کنه که بازم نمیشه. این چیز این بحث سیاسی هست، بحث امنیتی هست، بحثی هست که نیاز به مداخله رهبری سیاسی دولت داره. اگر اینجی کسی ادعا میکنه که دولت از این کار خبر نداره که کدام سیاسیون در کدام صد چه مقدار در گمرکات مداخله میکنه، من فکر میکنم این فکر درست نیست. دولت به لحاظ امنیتی و استخباراتی قدر بیکفایت نیست و این اطلاعات خیلی اطلاعات بسیار مشکل هم نیست که ای را به دست بیارن. اگر شما یک کسر برای یک ما روان کنین او را در بلخ، در ننگرهار، در هرات، در قندهار، یک آدم بسیار عادی را، یک پژوهشگر عادی را بگیم که همین نتورک کسایی که در این مسائل دخیل هستند همینا را مپ کنن، مپ شه بر شما میاره. بنابراین نیاز به یک تغییر روش و کارکرد سیاسی در سطح محلی داریم که جلو از این مسائل رو بگیریم.
خب یکی از علتهایش هم که شما احتمالا شنیدین در رابطه به انتقال گمرک هرات به محل اصلیش و بعدم دوباره به داخل شهر، فکر میکنین که این هم برخواسته از چنین یک مشکلی بوده؟
در مورد گمرک ولایت هرات من واقعا معلومات کافی ندارم، هرچند اصلا از او ولایت هستم. اما مسئله مداخله زورمندها از سطح کابل و از سطح محلی در امی 4-5 گمرک بسیار کلانه که ما داریم، یعنی کابل، بلخ، هرات، قندهار و ننگرهار، در این به صورت گسترده وجود داره. برالاویش در نیمروز، در فرا، در پکتیا این گمرکات هم به لحاظ از این که حجم اموالی که داخل افغانستان میشه بسیار کلان است، در اینجا هم مداخله وجود داره. کندوزر هم فکر کنم اگر نگفته باشم باید به لست اضافه کنیم. بنابراین بحث مداخله در امور گمرکات، استفاده از پول ملی برای منافع شخصی، یک موضوع هست که در همه افغانستان وجود داره و بحث و مقدار کم پول نیست. حالا شاید بحث، یعنی اگر شما همین تخمین را قبول بکنیم، بحث 700-800 میلیون دلار است. اگر یک مقدار از این طریق داخل شدن اموال به صورت غیر قانونی باشن، قواعد از دست میره، یک مقدار قابل ملاحظه‌ش اموالی هست که از داخل خود گمرک هم میگذره، پارچی گمرکی هم داره، اما او را زورمندای محلی از او استفاده میکنن. این روش سیاسی است که مربوط به رهبری سیاسی دولت افغانستان میشه، نه تنها مربوط به آقای اشرف غنی بلکه نوعی مدیریت سیاسی کرزی و همچنان شرفای بین المللی افغانستان. که چرا دولت سازی را در افغانستان به شکل مدیریت کردن که ما سیاسیون خوشنام، سیاسیون پاک، سیاسیون که با عقبی مردمی باشه، با عقبی پولی و استخباراتی نباشه بسیار کم داریم. هیچ کدام چیز اتفاقی هم شاید نباشه که هم روزه هر کسی را دشانی مردم افغانستان مندازه که شما مردم هم مردم را انتخاب کردیم. ما خو من حیث یک شهروند، من حیث یک کسی که در میان این مردم هستیم، هیچگاه ما هم اینا را انتخاب نکردیم. یکی انتخابات های پوشالی را هم آمدن برگزار کردن که اینا با پول و زور مردم را تهدید کردن و رأی خریدن، این را واقعا بی‌انصافی است که این را به دوش مردم بگذارن.
خب تشکر آقای تابه. دو موضوعی که مطرح میشه، یکی که نگرانی شما از ناحیه زورمندای محلی و نفوذشان در گمرکای کشور به چی اندازه است، و دیگه ای که اخاذی پلیس از یک طرف و اخاذی طالبان از طرف دیگه، ای چگونه چالش است در برابر اصلاحات؟
اول خب من تقریبا بیشتر صحبت‌های آقای تیموری صاحب موافق هستم. تقریبا بیشتر مشکلات اونا اشاره کردن، ولی ما نمیتونیم به عنوان مشکلاتی که در گمرکات است و یا در بخش‌های دیگری از اون ما شانه خالی کنیم. مسئولیت ماست، باید بر از اون معرفی‌گی کنیم. بخش اول اخاذی‌ها رو شما گفتین، متاسفانه که یک اصطلاح عام از جایی که پول سوژه بازپلگی حضور داره، نه بخش گمرکات. ولی ما می‌بینیم که پیشتر من در صحبت‌های خود گفتم که ما باید از حالت کار پشت میز باید برای معامل در گمرکات باید حضور داشته باشیم. یعنی گاهی اوقات ما رو بندازی مجبور میکنه که وزیر یک کابینه یا وزیر مالیه که اگر که مسئولیت از اون نیست باید بر وجود دستی شو بکنه تا تمام اصلاحات در گمرک به وجود دهن. از یک سوالم ناامید میشه که خود 20 سال گذشته چی شده؟ کارهای خود ریزی بوده که چرا به او توجه نشدنه؟ منم برای شما ما گفتم در هرات ما رفتیم، آخری سفر ما هرات بود. گمرک اسلام قلعه با یک دیوار دو متره چهار طرف احاطه شده. اول من نمی‌فهمم که این دیوار چه وقت ساخته شده و با کدام اساس و معیار. دوم عملا در پشتر دیوار خاک آورده شده بود توسط موتورهای باربری که از دیوار یک کس راحت بتانه داخل گمرک شود. یعنی اون موجه از کتی محافظت گمرکات است که عملا آن گزارشته با محافظت آمد پلیس سرحدی موجه است که یک کمربند بسیار بزرگی از کماندوی ماست از وزارت محترم دفاع ملی. یعنی عملا نموجه هیچ کس در مقدر روزه متوجه نشده که خب یک آدم غیر معذف یا آدم غیر رسمی باید داخل محوطه گمرک نشه، ولی یک وزیر میره اونجا صبح تا شام در اونجا بساط میشه و تمام اجراعات برای کلگی میسپاره که خب اول باید چهار طرف دیوارای خاکا باید دور شده، دوم باید یک راه ورودی باشه که اون و به این شکل تقریبا 4-5 کاتگوری دیگه هم که حالا لازم نمیبینم. بحث بعدی ما این است که ما جنجال بسیار کلان از اخاذی که شما گفتین برای ما کمیشنکارا جور کرده بود، نه کمیشنکارایی که هویتشان از بیشترشان معلوم نبود، خود نماینده شرکت مریضی میکرد بازو با خود 20 تا به حساب که نفر دیگه داشت که رو به نام اعضای تیم خود مینامیدن. حتی ما در گمرک اسلام قلعه چیزایی را دیدیم که فکر کنیم خود سربازای موجه به خود شاگرد دارن، این خود سرباز عملا پول نمیگرفت که به گونه نقد از راننده یا شرکت آخازی کنن که یا ثبت هویتش نشه یا کس عکس نگیره. او از خود شاگرد داشتن و او شاگرد هر سرباز ما فکر کنیم 5-6 شاگرد داشتن. اینا خود یک منده کلان به ما سیستم چی شده بود کمیشنکارا. حال ما یک سیستم اسیکورا مکمل این سیستم رو ما آوردیم. مال ما برای هر شرکت از طریق سیستم الکترونیکی برای زو یوزر می سازیم، فقط شماره تماس چجور ثبت میشه و همزمان او یک ایمیل آدرس داره و هر 24 ساعت از سر تا سر افغانستان میتونه که از تمام معموله های گمرکی خود به گونه آنلاین نظارت کنه که مال ما در کجا رسیده، فعلا در کجاست، چرا توقف است، به چی علت. میتونه برای ما مستقیم مشکلات خود با رهبری وزارت یا با ریاست گمرکات یا با معاونت اوید گمرکات شریک بسازه. یعنی بسیار یک ساختارای خردی بود که شاید به 20 سال گذشته آدم ایران میمونه که چرا میکارا نشده. یعنی ما مو کارا را اصلاح ده به میان آوردیم، می وزیر کمیشنکار اصلا نیز دولت نبود. فعلا مشکلات کلانه که دامنگیر شما هستی متاسفانه چهار چیز هستی که اخاذی های غیر قانونی
گروه غیر مسئول است که بیشتر آقای تیموری به او اشاره کردن که متاسفانه و افغانستان که کشورهای است که هنوز هم در بیشتر مناطق جنگ جریان داره، معمولای گمرکی ما عبور کردن نمیتونن، بیشترشون از راه قاچاقی میرن. این یکی از مشکلات بسیار کلان ماست که ما عملا گپ میزنیم که حداقل برای یک راه حل بنیادی و مفید برش پیدا شوه. بحث دوم ما که بیشتر هم همکارا اشاره کردن بحث افراد زورمند است. حالا ما مثلا در سفر خود ما به پکتیکا داشتیم، عملا در اوجم دیدیم که ما قماندان های محلی در اوج هستن، آدم های زورگو هستن، اصلا دارگاه و بارگاه دارن و عملا مردم محل اونا را حمایت میکنن یا سر ازوا استاد است. اگر ما یک ماموری گمرک چانه ایر دست میبینیم باید بطرف شده یا باز یک غالمغال در منطقه ایجاد میشه و اون مردم بسیار احترام دارن. یا مثلا ما در گمرک اسلام قلعه دیدیم کسایی را که در یک موتر کانتینر خیدان و موتر زره باز شده، مسئول گمرکی نداره کیست نام میگیر از فلانی جناب صاحب است، خود چرا ای چی نمیده تکس ماله و ای زون ما نمیرسه دیگه. به این مانا ای چیزا نمیتونه پیش روی فعالیت کاری ما رو بگیره. یعنی به هر صورتش ما تمام گزارش ها تصدیق شد، برای جمهور سپرده شد، برای جمهور افغانستان هم فوران هم و مطلق قاطعانه گفتن که هر کسی که مقابل معمولای گمرکی سالم میشه یا دواید مداخلت میکنه باید تو دستگیر به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شون. از هرات خوشبختانه تا 90% تا 98% مشکلات ما حل شده، با زورمندای چی حساب 6 تن محلی مشکلات که اعتراض کرده بودن و مسائل حل شده، تا که ما سیستم الکترونیکی میسازیم به خیر مشکلات روز به روز کم شده میره و به صفر میرسه.
بسیار تشکر. به عنوان آخرین سوال از آقای صاحبزاده بپرسم که شما تاسی یلتا د محل پسته لکه څنګه چې یادونه وسو تاوی صاحب هم دارنګه غلی تیموری ویل التا تاسی چمره د محلی زورواکانو تر سیوری لاندې واس؟
مننه. منګ تل التا کوشش کړی چې یو درست همغږي مو رامست کړی و د ولایت سره، څنګه تل یو وری میخیل سیب والیو بیا مرخیل سیب والیو، نو هغوی من سره کله چې ضرورت من سره مرسته کړی، کوشش مو کړی هغه ادارې چې هغه نتی ادارې وي هغه سره یو خو درست همغږي جوړ کړی. منګ ته په ننګرهار کې د سډی ریستونزې د مداخلو ډېری نه وي، ما کوشش کوو چې موږ مدیریت کړی وو، ولی هغه مسایل چې واړو موږ تاسو فساد له منځه ویسي، څو مسایل چې تابع سوي هم په نظر کې ونیسي چې په هغې باندې په اساسي توګه باندې کار وشي، دا هغه مسایل دي چې موږ تاسو هغه غټ غټې فساد ډېر زر کنټرولولی شو. اولنی موضوع د ساختمانونو د زیربناو د جوړولو مسله ده. دوهمه مسله د تعرفې د کنټرول موضوع ده یا د نرخونو د کنټرول موضوع ده. کله چې پاکستان موږ ته مالونه را لیږي، موږ د موسم پر اساس باندې هغوی باندې تعرفه او نرخونه وضع کوو. کله چې موږ سبزیجاتو موسم شي اول ته یې لیږو، هغوی یو دفعه خپله تعرفه لوړه کړي، ولی متاسفانه دا شی زموږ مستاسې ډېر کم دلته لیدل کېږي چې زما به نظر دا هر درې میاشتې کې دا مسایل باید اپډیټ شي او موږ هم بالمثل جواب باید ورکړو. دریمه د قانون د یو شان عملي کېدل دی په ټول افغانستان، هغه که ګمرک په نیمروز کې یو که په کندهار کې یا په ننګرهار کې. غواړو فساد ختم کړو، د بلټي د مالونو لپاره یو منظمه طرحه باید جوړه شي او هغه باید ټولو ګمرکونو ته ولیږل شي. د مامورین استخدام باید د یو شفافې پروسې له لارې وشي، نه په حکمونو پر اساس باندې. مامور چې ولیږل شي په مامور باندې باید اعتماد موجود وي او اعتماد پرې وشي، مرسته ورسره وشي او د بیرون ادارو د مداخلې نه یې وساتي. لکه د مرکز نظیر ادارې ور رواني یو دفعه نو هغه مامور بیچارهګۍ هغه نه پوهیږي چې اوس زه څه وکړم. د دغه د بیروني مداخلو نه د دې ساتنه ډېره حتمي او ضروري ده. زه یو ځل بیا یادونه کوم که چېرته موږ د ټارګېټ پر ځای باندې قانون او پالیسیګانې عملي کړو، دا به ډېر بهتره وي تر دې چې موږ ټارګېټ عملي کوو، ځکه که ټارګېټ عملي کول دا امکان دی ولري چې قانون او پالیسي د خپلو لاندې شي او هغه پخپله هم د فساد لپاره یو لاره هواریدلې چې په دې باندې یو وارې ریکنسټرکشن وشي. ښه خبره ده. وخت لپاره بخنه دو پوینټونه ډېر په وخت لپاره د سکونو مو د تغییر موضوع په دوی بنده کې چې په هغه کې همیش نرخ کته کیږي نر پورته کیږي، یو څه وخت لپاره بنده کې تاسو خپل د عوایدو مثبت تاثیرات لیدلی شئ. لکه څنګه چې یادونه وشوه د ډیجیټل ترازوګانو د سکینرونو په بشپړه توګه نصب، ولې هغه قرارداتي سره چې کوم قرارداد شوی دی قرارداد کې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې موجودې دي، هغه قرارداد باید ریوایز شي، اصلاح شي او
ډېره مننه کوم. ودان زموږ وخت پا پای تورز متاسفانه ډیر مننه سلامات و سیشنندگان عزیز شما برنامه عدالت مبارزه با فساد را میشنیدید. در برنامه آقای رفیع تابی سخنگوی وزارت مالیه، آقای ناصر تیموری عضو دیدبان شفافیت افغانستان و همچنان نصرالله صاحبزاده رئیس پیشین گمرک نگرها را داشتیم. تا برنامه بعد شما را به خداوند میسپاریم. خدا نگهدار شما.